السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونه پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا پنجشنبه په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبلیو اف پی وایي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو خلکو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د راپریوتو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. ده ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیز هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیا نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګڼې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی اریستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو شبکو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه تپی شوی روسی پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو ټلویزیونونو بندیز غندلی دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
دین دې تلویزیونونه سي د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیري کمې کړې وي.
اروپایي ټولنې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز له کبله پر طالبانو انتقاد کړی او د میدان وردګو خلک وایي چې د صحي مرکزونو له کمښت سره مخامخ دي.
څلور سوه تر پنځه سوه ته شمارې تبدیل شوي دي او اوس ایله دوه سوه نه دي کتل شوي، ځکه د پرسونالو کم دی تیار.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او اوکراین مراکشیان د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو ټلویزیونونو د خبرونو بندول غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا غاک، بی بی سی او دویچه ویلی رسنیو مسؤلانو د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ طالبانو د دوی د تصویري خپرونو د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونه په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خپرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیرشن می پورس په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونه چې د زنیو خصوصي رسنوی له خوا خبرې دي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خپرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو او ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، د هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال په رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشیح شوی د عملي کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملي کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د طالبانو لخوا د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د تعلیم اجازه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی، او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکې رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبان مو نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم ډاکټرې څارنوالې انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو شکایت چې وایي ولې طالبان ښوونځیو ته نه پرېږدي. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښوونځیو د تړلو له پرېکړې لاس په سر نه شي نو له نړۍ سره به یې د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پرېکړه چې له یو میلیون زیاتې نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده.
سمیا په بادغیس کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه هغه ښوونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي دا شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوې د خپل تیاره راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي. نو ولې یوه افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان انجلی دا وړتیا لري چې ان ولسمشر سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په هرات ولایت کې یو ښوونکي چې یوولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غداد ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي او دا ډېر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو پرېکړې تازه ده. اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ماښام خپره شوه د طالبانو دا پرېکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پرېکړه لغوه ونه کړي له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجیه شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پرېکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پرېکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یوه ټول ګډون او مسؤولو حکومت په جوړېدو حاصلېږي نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو ښوونځي به پرانیزي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو دوی ته خپلو دفترونو ته د تلو اجازه ورنه کړه. دوی ادعا کوي چې محتسبینو ګواښ ورته وکړ چې که ګیرې پرې نږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي د موضوع په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره هم خبرې شوې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او معدن او پټرولیم وزارت یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت د غړو له لوري موږ ته نن ځکه اجازه رانه کول شو خپل کارځای ته چې موږ ګیری کمې کړې وي او دوی دلیل همدا و خودو تر څو موږ ګیری نه وي پریخي دفتر ته داخلېدو اجازه نشته.
د معدن او پټرولیم وزارت دوه کارکوونکي هم چې نه غواړي نمونه خبره شي دا کوي چې د سې شنبې په سهار خپلو دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوي. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو له لوري ورته جدي سپارښتنه وشوه چې له دې وروسته باید اوږدې ګیری پرېږدي. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو لوري په دې خاطر دندو ته نو پریښودل شوی چې اوږدې ګیرې نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکوونکي یو شمیر وزارتونو ته ورغلي، خو وايي دولتي کارکوونکي له دندو نه دي راګرځول شوی بلکې یوازې سپارښتنه ورته شوې. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو میاشت وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لیږلی چې کوم خزینه کارمندان ادارت ترازی هغوی باید په حجاب کې وي او کوم نارینه چې راځي هغوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوي چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو، خو ځینې داسې کارمندان وو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی، نو هغوی د توسیع لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر وویل نن هم د دوی محتسبین ځینو دولتي ادارو ته تللي او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصیه کړي. نوموړي د دې پوښتنې په جواب کې چې کیاد کسان د دوی سپارښتنې ونه مني له کوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوې. دا په تیرو وروستیو څو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوو اونیو کې په لومړي ځل د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد یې چمتو دی خپله بېطرفي اعلان کړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې د خپل مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبې د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسیدلې چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سم د لاسه د اوربند غوښتنه وکړه او وی ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره هم ستاسو کوربنه وي، خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د وشو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ولایت له 500 کلبونو څخه 126 ورزشکارانو په ګډون د وشو سیالۍ چې 4 ورځې مخکې پیل شوې د وشو منتخبې لوبډلې لپاره د 4 غوره څیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې ورزشکارانو په 12 بیلابیلو وزنونو کې په خپلو کې سیالۍ وکړې. په هرات ولایت کې درستمی په نوم د محلي غیګنونی یو ورځنی سیالي تر سره شوې. د بدني روزنې او ورزش سیاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي درستمی غیګنونی په یادو سیالیو کې 50 غیګنونکو له کندهار او 50 غیګنونکو هم له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. د غیګنونی یادې سیالي د هرات او کندهار ولایتونو ترمنځ مساوي پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو هدف د کندهار او هرات ولایتونو د غیګنونکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کېدل او درستمی غیګنونی دودېدل بلل شوې. او د فوټبال په ډګر کې د فوټبال نړیوال جام د 12 لوبډلو په ترکیب کې د ورګډي دوه لپاره سیالي پیل شوې. تر اوسه 19 لوبډلو د قطر په قربتوب د فوټبال نړیوال جام د 22 پړاو سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی، خو 12 نورو لوبډلو د غوړه کېدو لپاره اوس سیالي پیل شوې. تر دې دمه ډنمارک، برازیل، فرانسې، بلجیم، کرواسیا، اسپانیا، سربستان، انګلیس، سویس، هالند، ارجنټاین، ایران، جنوبی کوریا، جاپان، سعودي عربستان، اکوادور او کاناډا د قطر په نړیوال جام سیالیو کې د لوبیدو جواز ترلاسه کړی. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې هر ځل په اوړي کې ترسره کېږي، دا ځل په کوربه هیواد قطر کې د هوا د ګرمۍ له امله په ژمي کې ترسره کېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
السلام علیکم. دې برخې ته مزمل علي بشیر هرکلی کوم. پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ له 600 زیات ناروغان مراجعه ورته کوي، خو د روغتیا پالانو د کمښت له کبله یوازې د شاوخوا 200 ناروغانو درملنه پکښې کېږي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي سلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپل درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډیر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دي، خپل ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي، خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه ګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 24 بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د اتو سوه نه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو موږ، او د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا زه دومره دقیق معلومات نه لرم، زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه شوي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کېږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کېږي چې څنګه باید دی. وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړي او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
اویا فیصده د موږ کوم ارقام شو راخیستي، اویا فیصده زنانه مریض دی. شل تر 15% پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپه نه دي. د میاشتې تقریبا 70 اویا عملیاته کې غټ عملیاتونه دا هغه سړي چې په مریض او شپخانه پورې بل کشیر مګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای چې تېر د شي روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی تصادف شوی تصادف شوی بل زړه ناچو د مواد هلته تنو شته دي ورځ شاید هر ورځ موږ د شاهد چې هلته ناچو د مواد چاودنه کوي او یو ماشوم سر یو لاس بیمایب کردی نو پندق اساس بانده ده هم دقیقه زانه مو جخ که و خلق اغا سهاز پین جیره مریض مانه پریش دی مریض مانه خپل حق واری نو دیم ده استاس پاسته بانده مو تقبل مزیراب تورمانو نه مزیر ستامینه وقت وقت مو گوشتا نکردی چی باید مریض توجه کو او دی مریض حق ورته ورکو ده مانه چی شبخانه باید مریض دی بستر پندازه ورته ورکرسی
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د دې ښار ځینې تاریخي سیمې له 2014 میلادي کال وروسته ورغول سوې، خو ځینې اوس د نړېدو له تهدید سره مخامخ دي، چې یوه یې د غزنی د تاریخي بالاحصار 40 برجونه دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 40 برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وه سوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوږ شپږ دېرسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې هغو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار ورباندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساینس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 14 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
په ورستی برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو استول سوی پیغامونه خبرو.
خوست ولایت نه در سره پاریکه کې ما د طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې. نو د خارجانو غچ له موږ نه اخلي، هیله مو دا ده چې د خارجانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي. نو خوندې دې خلاص کړي دوی که فشار راوړي په خارجانو باندې زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو خوندې واړه خلاص شي. د ظلمن د والی صاحب محترمه څخه زهیله کوم چې دغه معاملینو سره د دې اخترو د روژې په مبارک او ورځو پورې دوی د دغه موشساتو توجه راواړئ چې دغو سره یو اندلایي کومکب ثواب د دم پکښې کوي چې دا روژه مبارکه راغله. په تېره بیا چې دغه د معرف معمورین ډېر لیدلي دي و دا ملازمین دا روژه په برابر باندې یو شی کومک سره وچو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. له اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د موشته پارچي راکړي چې موږ د سختې اقتصادي مشکل سره مخ یو. دا پارچي چې په نورو ولایتونو کې شروع شوي چې په کندهار کې نه دي شروع شوي. هیله ده چې دا پارچي ژر تر ژره دا مرستې شروع کړي.
زابل ولایت درغنډ سوالي څه خبر کوم کوم دا مسیس را دي دا ټول غلط دي تاسو سوای ټول دروغ وایي ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسیران څه دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شخص هم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موفتي وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نمازګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدای شپه پام وکړي د خبرونو لنډیسته. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا او بل سبا په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په یو خبري غونډه کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې ده د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی واي چې د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالوېدو لکبل درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د امیر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي رادیو ته ویل چې په تیره شپه په چنګي کلی کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که په روسی روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه د امریکا له پی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که څه هم دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه بیا هم د ګاز په بدل کې د روسی روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو زیاته یې کړه چې روسیه نشي کولی د هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي نو جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي شوي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چات ته خبره ډېر لږ موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشد وکړم بېفایدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومان ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي، چې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه استا بي سي خرابوي بیا وهي مې. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالی بار مالی اعصاب هم خراب شوي دي، موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسي، د کور به چیرې یوسي. که نارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصدې په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پروشو، یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضدار شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسا ورانه بالکل ول نه، دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبيعا غل مونږ نه خپي، مونږ له هغه خپي ذاتی، نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامت او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راغلم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره هځوینو کې شته داسې، ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چات ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سر سو واشه بی فائدې ده صحیح ده. که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي. خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ورته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالوي د کور چارې وربسر نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لاړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودې دي. ما وزیر ټول سروې کړې دا هر څه مې چې کړې د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه. دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده څه نه راته وایي نیستم را تنه وایو شکر ده تر څه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله مغا ده غریبي ده غریبي سې بیې وسیم داسې د آیس کریمان ګرځي یو شی هم نه کوي نور کار اوس کریمان هم نسته ده خو خلاص اوس یې زه کرار په کال کې ناست یو چای او ډوډۍ نور څه شی کله چای سي کله ډوډۍ سي همدغه ورسره کوم نور څه شی نه ول
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
اوس تا خو کله یو کله نه خدا کاه
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خراب وي چې کور ته راسي بیا تا ته په کار کېږي
کار کېږي سو هغه ستړی خود په کار کېږي او کنه نسته نه وایي
څه درته وایي چې په کار سي
کنځه راته نه کوي نه څه والا کراته وي څه درته وایم
وحیدي
نه وار نه درباندې کړی خپل زړه یې تېري ځان باندې څه نه وایي راته
نیستی غریبی
وو ما خپل غریبی زاړي نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډېر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینی بڼه عملي شي نو ښځو ته یې ډېر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتې نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني بلکه اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله ولی معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو خود سره وکوي او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت ما هغه کوئ مه ضایع کوئ. نو په لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که ښځینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک یې بې برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه یې بېدای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانی نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو راته ووایه چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایه.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ د افغانستان ټول ښځو همدارنګه د جهان ټول ښځو ته مبارکي وایم. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځ په ویاړ د ښځو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره میلمه ده عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د ښځو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې، حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ په خو خزو نارینه او په قبیلوي ژوند کې هغه په مشترک ډول باندې کار کاو او هغه وخت کې هر څومره انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوري وو په مغه اندازه د خزو نارینه غي اتحاد ته ویل ته ضرورت ډیر وو رو په هر اندازه چې د خزو د تملیک بس مطرح شوی چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک لامل دی لامل چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ لامل د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د نولسمې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په شلمې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ په ډېر ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو ورو ورو په 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول مګر دویمې نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو او اوس په مدرنیته کې په هغه هیوادونو کې چې ملتونو ډېر زیات پرمختګ کړی ډېر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډېر ښه دی هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی ډېر زیات داخل دي او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنه دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته خلک معنی کېږي اصلا کاری فرصتونه هلته په معلومو کې کم دي
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سیب د موضوع ته اشاره شوی او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی هغه څه اساسي قانون نه د نور قوانین نشأت کوي اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی فروات او هم معلوم نه دی که څه په سکتوري برخو کې بخوانی قوانین تطبیقیږي اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی او ښځو ته ډیر زیات د مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی مثلا ښځه کومور کیږي یا که حامله وي او هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیر زیات مرسته کیدله د پرمختګ په برخه کې هم داسې وو اما ووس منګه دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځین موارد کې شاهد نه یو ځین کې نه یو اما په مجموع کې د خزې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې خزې د کور بهر کار کوي شي کني شي کوي یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څرغلي کنه
زه یو دینی عالم نه يم په دې باره کې نشم کولای د رائے خاوند نه يم د نظر خاوند ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د خزو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول حتی غشي وشتل غشي جوړول وبې وړلې په غو سختو ګرمیو کې نو یعنی هغه سختو مارکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی ژوند نور برخو کې هم وي همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغه تجارت کاوه او د خپل ور سره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسي کې ورته حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، یا د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډېر هېوادونه چې حتی نارینه وو ته یې کار په سختۍ پیدا کېږي، نو د ښځو بحث خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژۍ نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هېوادونو کې ډېر زیات داسې هېوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډېر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډېره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تېر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي او په دفاترو کې هم هېڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې فعالیت یې ډېر نشته هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت امر رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته عمرې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډېر زیات مهم دي، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي او بیا کاري محیط ورته وي، چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سب په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړې ده، لیدا تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به وو، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي، او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي. نه دا چې دینه موانی جوړ شي د خزه په مخ کې خان جوړ شي، ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنگونو ډیر زیات ځپلی وو، موږ زمنګ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کې زمنګ د خزو هم باید ورسره وزای شي، قنور ملتونه هم یوځای شي، موږ ډیر زیات کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو خزو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. علامه مل شه، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 9400 او 15000 نوي مندل شي.